دقیقی دی. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشری مانی په هیواد کې د جګړو د ډیریدو په اړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې راپورونه ښیي یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد کې د داعش ډلې د یو نومول سوي قاضي د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت رسنیو مرکز ازادي راډیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د جلال آباد شهر د نهمې ناحیې اړوند خوشګمبت سیمه کې د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې نومول سوي قاضي چې په ماویه مشهور و وژل سوی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې او اتیا کسان په کورونا ویروس اخته سوی دی او په همدې موده کې 15 کسان له دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. اخو په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوو کسانو شمیر تر 30 میلیونو واوښت. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د نن ورځې شمیرې ښیي چې په نړۍ کې له همدې ناروغۍ څخه څه باندې 1,10,000 کسان مړه سوي دي. او بلجیم، هالند او جرمني په 2020 کال کې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب ګډي هڅې پیل کړې.
لاند خبرونه مو چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو یوې نړیواله مسلې ته چې د ټکنالوژۍ اړوند په زړه پورې موضوع ده. چین د کم عمره ماشومانو لپاره د آنلاین انټرنیټي خدماتو په قوانینو کې اصلاحات راوستي دي. د دې اصلاحاتو هدف دا دی چې ماشومان د انټرنیټي خدماتو د کارولو پر مهال زیانمن نشي. نوریاس نوری په خپل راپور کې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
چین د انټرنیټي خدماتو هغه قوانین تعدیل کړي چې د آنلاین لارې تر 18 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو خوندیتوب لا پیاوړی کوي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د دغو اصلاح شو قوانینو له مخې چې د شنبې په ورځ د خلکو د ملي کانګرس دایمي کمیټې تصویب کړل، د انټرنیټ موادو تولیدونکي او د انټرنیټي خدمتونو وړاندې کوونکي باید لازم اقدامات وکړي. دغه قوانین چې د راتلونکي کال د جون له لومړۍ نیټې څخه اجرایي بڼه غوره کوي، د انټرنیټ هغه مواد او انټرنیټي خدمتونه له دې منع کوي چې کم عمره ماشومانو ته داسې څه وړاندې نه کړي چې هغوی پرې روږدي شي. د دغه اصلاح شوو قوانینو له مخې د لوبو، لایف سټریم یا ژوندۍ خپرونو، اودیو او ویډیو او د ټولنیزو رسنیو په برخه کې د آنلاین خدمتونو وړاندې کوونکي اړ دي د کنټرول داسې سیستمونه رامنځته کړي چې د بیلګې په توګه د ماشومانو وخت او د هغوی بوختیا محدود کړي. د خدمتونو وړاندې کوونکي باید د سایبری ځورونې د مخنیوي لپاره اړین اقدامات وکړي. میندې او پلرونه او نور د کوچنیانو پالونکي چې که ماشوم یا ماشومان سایبری ځورول شوي، دا حق لري چې د خدمتونو وړاندې کوونکي خبر کړي چې هغه لینکونه له منځه یوسي یا یې بند کړي چې ورڅخه د سایبری ځورونې لپاره کار اخیستل شوی دی. اصلاح شوی قوانین هم داشان وړکتونونه او ښوونځي هم دې ته اړ کوي چې ماشومانو د ځورونې یا جنسي ځورونې په اړه د عامه امنیت او د پوهنې چارواکو ته راپور ورکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
سموک غاغله ازادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمیولا سمون لزابل نلیکی سرتیری پلرو پرتوسیمو کې د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي، خو یک مالاته په میاشتو میاشتو نکیږي. له حکومت نه غواړو چې د خدای په خاطر پر وخت اکمال کړي، که اکمال کولای نشي نو سرتیری اړکیږي چې د مخالفینو تر سخت محاصرې لاندې هغه پوسته د پوینا سقوط کیږي. خپلواک سپایل کې کرختیا وسلوال طالبان سوله غواړي، نو په عمل کې دا ژمنه ښکاره کړي. بصیر هیلمن له کابل لیکي، په افغانستان کې وضعیت زیات ترنګلی دی، د دې حالت نه د راوتلو لپاره باید سره یو موټی شو او د حل لازمه لاره ورته ومومو. وسیق د بادغیس ولایت له بالامرغاب ولسوالۍ نه لیکي، موږ د غور ولایت د پرونی برید غندنه کوو، هر چیرې پر ملکیانو برید غندو. عبدالعزیز غالب لیکي، په دې راوت کې باید طالبان او افغان دولت د ولسی خلکو تلفاتو ته جدي پام وکړي، ځکه چې هلته شدید جنگ روان دی. او عبدالواحد مدقق له کندهاره لیکي، که طالبان او حکومت په رښتیا د سولې اراده لري، لومړی باید روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، دا دی د خپرونې په دوهمه نیمه کې. تاسو د ازادۍ راډیو د دو اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابلم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د پولیو د مثبتو پیښو په حقله راپور لرو. د پولیو په حقله به د خلکو نظرونه هم واورئ، او د پولیو د خطرونو په حقله د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
کابل کې د یونسف اداره وایي چې سکال د کورونا وایروس او امنیتی ستونزو له وجې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 350 ته ورسېده. حال دا چې تیر کال 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه سعید نه مپوښتلي چې دام ګړۍ د پولیو پر ضد کمپاین کیږي که څنګه؟
پلانونه زمونږ دي، هغه کمپاینونه لاره اچول شوي دي. ملي بیړنۍ کاري پلان ورته دی، هغه په اساس دي کمپاینونه به تطبیق کیږي. او زمونږ هڅه او کوشش دا ده چې هغه سیمې چې لاسرسی پکې نشته هلته ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړل شي، تر څو ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي او دوی واکسین کړل شي تر څو له دې ناروغۍ ژغورل شوي وي. نو دا زموږ اولیت دی. نو مخته ګورو چې موږ څومره لاسرسی پیدا کولای. لومړی کمپاین د جولای په میاشت کې و. نو له جولای له میاشتې را په دې خوا د پولیو کمپاینونه پیل دي، او تقریبا پر روان شپږم تاریخ په ملي کچه د ټول هیواد کچه به یو بل کمپاین تطبیق. په هغه کې هغه سیمې چې له زیات خطر سره مخ دي، لکه په هغه کې د جنوبي حوزه سوه، غربي حوزه سوه، د دې تر څنګ شرقي حوزې ځینې ولایتونه سول، خپله کابل سو. نو دا هغه ولایتونه چې تر ډیر خطر لاندې وي، په هغو کې بیا اضافي کمپاینونه ترسره کیږي او په دا وروستیو دوو میاشتو کې ترسره هم شول.
ډاکټر کمال شاه وایي چې دا سمه ده چې کورونا لا هم شته، امنیتي ستونزې هم لوی ګواښ دي، خو بیا هم کورنۍ باید د پولیو د واکسین په برخه کې بېغوري ونه کړي.
کورونی رول پکې ډیر اغیزمن دی، ډیر مهم رول لوبولای شي. خپل ماشومان د کمپاینو په ترڅ کې واکسین کړي، او که ځینې کورنۍ پاتې کیږي او ونه کولای شي چې د کمپاینو په ترڅ کې خپل ماشومان واکسین کړي، نو په ټولو صحي مراکزو کې د پولیو په شمول ټول واکسینونه په وړیا ډول ورکول کېږي. دوی کولای شي خپل ماشومان هلته یوسي واکسین کړي. دا تر ټولو اسانه لاره ده. نو دا تر ټولو اړین کار دی کورنۍ ترسره کړي. او که چېرته د کورنیو پاملرنه نه وي، نو خدای نه خواسته دا ستونزه به نور هم پسې وغځېږي. نو دوی رول ډېر زیات مهم دی.
افغانستان، پاکستان، نایجیریا هغه هېوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هېوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د خپل ځان لپاره لوی ګواښ ګڼي. د سي کارکوونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل 2 واکسین کېدلی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی، نو ځکه یې ماشومانو ته تطبیقول حتمي ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفي په دې اکله وایي،
ما چې څومره په دې حق لباندې معلومات کړی دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړی دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په هغې باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دیسه شی. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي او غیب اسلامی مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي. په هندوستان کې مچسو کې جوړوي، په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامی علوم لستلی دی د لسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګذر ناروغي په حق له خلق څوي لا سوتنو څخه مو پختلی ورته غوښی.
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل وسیدونکو مقدس تقاضا کو چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي. هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکله سره مخ نسی، دا وي په مغه مرز به ټول ژوندښتې.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري. با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکزو ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ماته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
زمون پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کیږي که هغه نږدې صحي کلینیکونه او که هغه لرې هم اوسېږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونه د دې مخنیوی وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي؟ او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ په همدې اکله زموږ همکارې فرشتې مرسل د عامه روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسؤل میرجان راسخ سره مرکه کړې، ورته غوښ شي.
راسخ صاحب، که په پیل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجې دا ناروغي منځته راځي چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تلپاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لند تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکوو.
یو شمېر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته وایئ چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجاني رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاو ته دوی ډېر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاکو اوبو د کمښت سره او د خوړو سره مخ دي، دوی وایي چې دا واکسین موږ ته په شکل د مجاني راوړل کیږي. یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي، او همداراز دا ناروغي چې پرتله کوي د نورو ناروغیو سره، مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره، د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي، او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
کدا هم راته وایي چې د پولیو له خطر ناکه ناروغي څخه څه ډول مکولې سوچې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي، هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې ترڅنګ حفظ او صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایطه موادو له لارې نه. چې کله د دوی لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاک او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ او صحه، حفظ صحي فردي او حفظ صحي محیطي، دا دواړه ډیر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي او مواجه وي، هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ته ډیر زیات مساعد دي.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ خو چې د پولیو د واکسین په حق لغږی ده. په دې هیله چې له افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره د خبرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبله میدان په یو بلونی ز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی پروانه خبرونه کې به واوري چې شاهین اسماعیلی فوتبال لوبډلې د افغانستان د فوتبال د غور لیگ سیالي او اتل ولی تر لاسه کړه. شاهین اسماعیلی په پایلو وکیل سیمرغ البر سره مخامخ و. په دې اړه به په یو راپور کې معلومات واوري. د فټنس یو افغان استاد د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي. د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په اړه به هم تازه حال درکړو. د سیالیو مخکښ لوبډلې او مخکښ لوبغاړي درپیژنو، خو په پایل کې ناجیه ساپۍ ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د سوک وهنې منتخب سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤل مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې نن پیل شوې د کابل او ولایتونو 280 لوبغاړي پکې برخه لري. نوموړي وویل چې ګډون کوونکي لوبغاړي د 2591 وزنونو کې دي. ښاغلی قریزاده وایي یادې سیالۍ د غوره لوبغاړو د غوره کولو په هدف ترسره شوې. یادې سیالۍ به 8 ورځې وروسته پای ته ورسیږي. په غور کې د هندبال پیل شوې سیالۍ د طوفان آبی پوشانو په اتل ولې پای ته ورسېدې. د غور ورزشي امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې دوه ورځې وړاندې پیل شوې و چې نن آبی پوشانو لوبډلې شپږ ویشت د سلر ویشت په وړاندې د هریرود سرخ پوشانو ته ماتې ورکړه. د ښاغلي غوري په خبره د سیالۍ غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او تمه ده چې نن د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو آی پی ایل سیالیو په لړ کې راجستان رایلز او چینای سوپر کینګز لوبډلې سره مخ شي. د تیرې ورځې په لوبو کې بیا کلکتې حیدرآباد او پنجاب ممبئی لوبډلې ته ماتې ورکړه. دواړه سیالۍ ځکه جالبه وي چې پریکړه یې په سوپر اور وشوه. حیدرآباد د کلکتې 104 شپېته هدف پوره نه شو کړی او لوبه یې مساوي کړه، خو کلکتې لوبډلې په سوپر اور کې وګټله. دغه راز پنجاب او ممبئی لوبه هم مساوي شوه، خو جالبه دا وه چې لومړی سوپر اور هم مساوي پای ته ورسېده او په دوهم سوپر اور کې پنجاب لوبډله وتوانېده چې لوبه وګټي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري د روانې اونۍ د شنبې په شپه کابل ښار کې د فوټبال غوره لیګ سیالیو د پای لوبې په ویاړ شور زواک او د هیجان شېبې. شاهین اسماعیلی یو د صفر په وړاندې سیمرغ البرز ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. زما همکار علیما هادی دې سیالیو ته تللې وه او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ښځینه او نارینه مینهوال د فوټبال مینې دلته یوځای کړي دي. په کابل کې امنیتي ګواښونو هم د فوټبال غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې د دوی د پراخه ګډون مخه نه ده نیولې. غواړي نن ورځ د موسیقۍ او فوټبال سره خوښه تېره کړي، خو د کلک امنیتي تدابیرو سره.
به عنوان اشتراک شان در همچون فستیوال ها و یا برنامه ها خیلی مشکل است،
ما به عنوان بانو یک رست را به گردن گرفته آمدیم به اینجا.
ما اینجا که میاییم تماشا میکنیم، یک خلاف دین نیست، یک خلاف اسلام نیست، فقط میاییم تشویق میکنیم، از بودن دیگه لذت میبریم.
و در دیدهی که ما در حمل هستیم همیشه کنار گذاشته، یعنی بدون ترس آمدیم تا لذت ببریم.
مینای ولی دوی وایی دی امنیتی گواهونو سره سره د فوټبال سیالیو لپاره راغلی، خو اندېښنه لري چې ښایي دا به یو وروستی ځل وي چې دلته راځي.
حتی ما امروز به که دوستایم گفتیم بیا بریم امروز فوتبال را ببینیم، شاید امکان داشته باشه ما دیگه فرصتی نداشته باشیم در آینده که بیایم فوتبال را ببینیم. واقعا مایه نگرانی هست، اما امیدوارم دیگه اون روزهای تلخ تکرار نشه.
دی فوټبال دی نارینه و او ښځینه و مینوالو ترڅنګ د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي هم د پایلو په لیدو ته راغلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي افغاني میرمنې د اندېښنه نه لري، ځکه په وینا یې طالبان نشي کولای خپل افکار په خلکو تحمیل کړي.
مسئله اینیست که طالبان میان و باز قواعد رکونا و باور دارن تحمیل میکنن بالای مردم افغانستان. مسئله بیست که به نتیجه به اونا برسیم که قابل قبول همه باشن، همه مردم افغانستان، یا آزادی های مردم افغانستان، حقوق مردم افغانستان از جمله آزادی بیان و تمام از اونا و حق ورزش که معلوم دار، هیچ کدام از این چیزایی نیست که رو از اون معامله صورت بگیره.
پا پایلو بکی شاهین اسمایی سیمرغ البرز یو د سفر په وړاندې ماتې ورکړه او د دې سیالیو د نهم پړاو جامې پورته کړ. د پنځم ځل دی چې شاهین اسمایی د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو اتلولي ترلاسه کوي. د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د افغانستان د فوټبال تر ټولو لویې کورنۍ سیالۍ بلل کیږي. دا سیالۍ په 2012 میلادي کال کې پیل شوې او هر کال د اتل لوبډلو په برخې اخیستنې سره ترسره کیږي.
لیما حدی وچې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د پایلو به پاړې معلومات درکول. آیا د آی پی ایل سیالیو له تازه حاله خبر یست؟ د هندستان د غوره لیګ سیالیو آی پی ایل د 14 پړاو سیالی له هم روان دي. کومه لوبډله مخکې ده او کوم لوبغاړو تر دې دمه ښې لوبې کړې دي؟ ناجی ساپای په دې اړه مطلب برابر کړي.
بلې اکرام صاحب، د هند آی پی ایل سیالیو 14 پړاو د تیری اگست میاشتې په 19 نیټه د ټولو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې تر دې دمه یې د لومړي پړاو 14 لوبې ترسره شوې دي. که لوبډلو تر شو، ډیلی کپیټلز د جدول په سر کې ځای لري، نه سیالۍ کړي، وی ګټلي 14 نمرې لري. په دویمه کټګوري کې بیا ممبئی انډینز لوبډله ده چې نه سیالۍ کړي، شپږ ګټلي 12 نمرې لري. همدارنګه د جدول په دریم ځای کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله ده چې نه لوبې کړي، شپږ ګټلي 12 نمرې لري. همدارنګه په ترتیب سره کلکتا نایټ رایډرز لوبډله ده چې نه لوبې کړي، 15 ګټلي 10 نمرې لري. په پنځم ځای کې سن رایزر حیدرآباد ده چې نه لوبې کړي، 3 ګټلي او 6 نمرې لري. کینګ 11 پنجاب هم شپږم ځای لري، نه لوبې کړي، 3 ګټلي او 6 نمرې لري. همدارنګه د لوبډلو په دغه لیست کې ووم ځای چینای سوپر کینګ لري چې نه لوبې کړي، 3 ګټلي، 6 نمرې لري. راجستان رایل بیا نه لوبې کړي، 3 ګټلي، 6 نمرې لري. په دې ترتیب کراشو د دې سیالیو مخکښو توپ وهونکو ته تر ټولو ډېرې نمرې کیل راهول لري چې 515 منډې کړې دي. کیل راهول نه لوبې کړي او پنجاب لوبډلې ته لوبېږي. دویم ځای کې اګروال دی چې پنجاب لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 393 منډې جوړې کړې دي. دریم ځای کې ډوپلیسس دی چې چینای لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبی کړي درې سوه پنځه شپېته منډې جوړې کړي دي. څلورم ځای کې بیا شکر دوان دی چې ډهلی لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبی کړي درې سوه نه پنځوس منډې جوړې کړي دي. او همدارنګ پنځم ځای کې بیا ویرات کوهلی دی چې بنګلور لوبډلې ته لوبیږي. او د همدغې لوبډلې لوبډل مشر هم دی. تر اوسه یې نه لوبې کړي درې سوه وسلویښت منډې جوړې کړي دي. اخوا د توپ اچونې په برخه کې بیا مخکخ توپ اچونکي درته معرفي کوو چې په لومړي سر کې د ګیکسو ریباډا نوم اخیستل شوی چې ګیکسو ریباډا ډهلي لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړي، نولس وکټې اخیستې دي. په دوهم ځای کې بومرا دی چې دا هم د پنجاب لوبډلې برخه ده. نه لوبې کړي، پنځلس وکټې اخیستې. محمد شامی په دریم ځای کې قرار لري چې پنجاب لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړي، څوارلس وکټې اخیستې. څلورم ځای کې بیا چهال دی چې بنګلور لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړي، دیارلس وکټې اخیستې. همدارنګه پنځم ځای کې بیا ارشل دی چې راجستان لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړي، دولس وکټې اخیستې دي. او په اتم ځای کې بیا راشد خان دی چې حیدرآباد لوبډلې ته دا مال لوبیږي. نه لوبې تر اوسه کړي، یولس وکټې اخیستې. راشد خان که څه هم په دې سیالیو کې تر دې دمه ډېرې وکټې نه دي اخیستې، خو په روانو سیالیو کې تر ټولو اقتصادي بالر پاتې شوی.
او اوس هم لجمن سرسم د فټنس افغان ترینر محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی اميري يم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده. چې لومړی مې د غېږو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاده مبارزو ورزش مې شروع کړ، او فعلا د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم. چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځانه سره لرم، او فعلا د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم، او ځینو سره یې په کلب کې. فعلا د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم. او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو. که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي، انشاء الله چې په ډیر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینی ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي، او بل مناسبه ځای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. موږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
د فټنس افغان ترینر محمد مصطفی ودرنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان اولیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
بس دیوانه یار، چه خبر نه تو کابل نبود.